لومړی د مهمو خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر اشرف غني پر ملي شورا نننی حمله په توندو الفاظو غندل ده. د افغان حکومت اجرایی مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي، او پاکستاني چارواکي وایي د دغه هیواد په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 138 تنه مړه سوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی پر ملي شورا نننی حمله په توندو الفاظو وغندل. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د ملي شورا له مشر عبدالرؤف ابراهیمي سره په ټلیفون کې د پیښې او د خلکو د استازو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې ایونما او هم په کابل کې د امریکا او پاکستان سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره دغه برید غندلی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا پیښه په افغانستان کې د قانون او دیموکراسۍ د نه درناوي څرګندوی کوي. د ملي شورا پر ودانۍ په نننی برید کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او 28 نور ټپیاندي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې په وژل سوي ملکیانو کې یوه ښځه او یوه د کم عمر لرونکې نجلۍ شامل دي. شغلی رحیمی زیاته کړه چې په دغه پیښه کې حمله کوونکي ټول د افغان سرتیرو لخوا ووژل سو.
یو ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم په د پارلمان جنوبی کوڅې دیوال ته ووهه ترڅو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی اووه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه د امنیتي ارګانو اووه واړه یې له منځه بوتلل چې استاد یې اوس هم په دې ساحه کې پراته دي.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پیښې له ځایه روغتونونو ته یو دیرش ټپیان وړل سوي دي چې 15 تنه ښځې دي. د پیښې مسؤلیت وسله والو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغان حکومت اجرایی مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویلي وو چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه سوي دي. د اجرایی ریاست لخوا په خبره سوي مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې له افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالي مرسته وکړي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 138 تنه مړه سوي دي. په دغه جنوبي ساحلي ښار کې د حرارت لوړه درجه 45 ته رسېدلې ده. د دغه ښار 6 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي. په ځینو سیمو کې د نامنظمې برېښنا سره هم وضعیت خراب سوی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل کړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د حرارت درجه راکښته سي، خو د دوی په وینا هوا به لا هم ګرمه وي. چارواکو له خلکو غوښتي چې لمر ته له ډېر ګرځېدو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو څارونکو نن ویلي چې اسرائیلي او فلسطینی ډلو تیر کال په غزه کې د جدي شخړو په ترڅ کې شایي جنگي جرمونه ترسره کړي وي. په غزه کې د 2014 کال شخړو په اړه جوړ شوی څارونکو کمیسیون اعلان کړی چې دومره معلومات یې راټول کړي چې شایي د دواړو لورو هم فلسطینی او هم اسرائیلي ډلو لخوا د غزې شخړې احتمالا تر جنگي جرایمو پورې رسیږي. د اسرائیل صدر اعظم بیا پردغه راپور تر خبرېدو د مخه انتقاد کړی دی او هغه د وخت ضایع کول بلل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن رسما یو سند تصویب کړ چې له مخې په مدیترانې کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د پوځي عملیاتو لومړنی پړاو پیلېږي. چارواکي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره لومړنۍ کښتۍ او الوتکې چمتو سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی نن ویلي چې د دې ټولنې 28 غړو په خپلو جنوبي سواحلو کې دغه بحران ته بیړنۍ ځواب ویلی دی.
The decision to launch the naval operation has just been taken.
دا وېده سمندري عملیاتو د پایل پریکړه وسوه. دا شایي لومړی ځل وي چې اروپایي ټولنه د کډوالو موضوع دومره ژر او جدي نیسي. زه ویلی سم چې دا شایي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي دغه پاڼه واړوي. د اروپایي ټولنې مشرانو په اپریل میاشت کې پر یوه داسې هر اړخیز پلان توافق کړی و چې له اساسه د دې ستونزې په وړاندې ودرېږي او د هغو قاچاقچیانو مخه ونیسي چې خلک له لیبیا څخه اروپا ته وړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دغه ائتلاف پر روانونې هغه پلانونه تصویب کړي چې له مخې به یې د دوی د چټک غبرګون ځواکونه تر دوه برابره ډیر سي. نوموړي ویلي چې د ناتو دفاع وزیران به دغه ځواک له 10,000 څخه تر 10,000 پورې ورسوي. ستولتنبرګ وایي ناتو به د پریکړه کولو بهیر ګړندی کړي ترڅو په دې توګه د ده په خبره د نویو خطرونو په وړاندې ودرېږي. او یو لور پوری روسی چارواکی ویلی چې امریکا هیله لري چې روسیا اصلا موجوده نه وي. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر نیکولای پتروشف چې د ولسمشر پوتین له نږدې متحدینو څخه دی، دغه مسله په یو مرکه کې یاده کړې چې نن د کومرسانت په نوم یو ورځپاڼه کې خبره شوې ده. پتروشف د کرملین پر هغه ادارې ټینګار کوي چې ګواکې متحده ایالاتو هغه پاسونونو طرح کړي چې د 2014 کال په فبروري کې د اوکراین د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت ترنګېدو سبب شو. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. راپورونه کې به واوري چې د ملي شورا پر ودانې نننای ډلایز بریټ د وسلوالو بریټ کونکو له لاند مقاومت روسته پاتې ورسید. په دې اړه مو د هغه کنډک له قومندان سره خبرې کړي چې د ملي شورا د امنیت مسؤلیت لري.
دغه څه مقاومت ونک هغه اصلي د شو د کو کې دوی خپل منځلور مخکې د نشه پرلمان دروازې ته ورسیږي.
د کندوز له چاردرو ولسوالۍ وروسته وسلوالو طالبانو دشت ارچی ولسوالۍ هم ونیوله، خو په سیمه کې له دومره دولتي ځواک سره سره دا کار څنګه پیښ شو؟
ارچی کې مطلق جنگ نه شوې، د دې وروسته د خپل حکومتي اراکینو تختیدل پیل شوې دي. ولسوالو قومندانانو راټین کړل دي اولن شار مخته.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دی هیله من دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ژر تر ژره په کار پیل وکړي. د خبري مجلې تر پایه غوښ شي نور موضوعات هم لرو. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په موږ لري د خبرونې لومړی موضوع ته د ملي شورا ودانۍ ته د ننوتلو په دروازه کې نن 14 د جرګې د غونډې نظم هغه محل ګډوډ کړ چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د اجنډا لمخې د جمهوری ریاست د دوهم رستیال لخوا معصوم ستانکزای د دفاع وزارت ته رسمن د کاندید په توګه معرفي شي. د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه د تلفاتو د دقیقې شمیرې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې اووه تنه برید کوونکي ټول د یو ساعت په موده کې لمینځ وړل شوی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې له دې پیښې یو ډیر شټپیان روغتونونو ته استول شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې یوې ورځ د یوې بې سابقې حملې هدف وګرځېده چې ټاکل شوی و د جمهوري ریاست دویم مرستیال دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزای دغه جرګې ته د رای ورکولو لپاره وروپیژني. له دې 14 مخکې په امتیازي وخت کې هم د ولسی جرګې غړو د نامنیو زیاتېدو په اړه خبرې کولې او حکومت یې په ناغړۍ تورنوو. د خلکو استازي قدرت الله زکی له دې 14 مخکې د همداسې پیښو څخه شکایت کوو چې ګویا نامنی د ولسی جرګې او جمهوري ریاست تر دروازو را رسیدلې ده.
اگر
د مرکزی حکومت څخه مهیله داده چې که دروژې په دې مبارک میاش کې د افغانانو امنیت تضمینولای شي په میړانه دی وای، خو کستونز لري او نشي کولای، مونږ ته دی وای چې مونږ لاړ شو او ورسره ودرېګو. د ولسی جرګې غړو په همدې موضوعاتو لغوسو ډک بحثونه کول، خو ممکن له دې بې خبره وو چې وسلوالو حمله کوونکو د دوی ترڅنګ ځانونه ورسولې دي. د آزاد بحث له ختمېدو سره د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له اداري هیئت وغوښتل چې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ته تالار ته د داخلېدو اجازه ورکړي تر څو رسمن دفاع وزیر ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. د داخلي وظایفو له مخې نن د دفاع وزیر د معرفي کېدو اجنډا ده. له دارالانشا هیله کېږي چې میلمنو ته دعوت ورکړي. په همدې وخت کې درنا 14 وشو او پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو غږونه شو او د تالار څخه د وتلو هڅه. د 14 په لومړی وختو کې ډیرو غړو دا فکر کاوه چې شاید د برېښنا د شارټۍ غږ وي. خود کابل د امنیه قومندان د سرګندونو په اساس دا لومړی انتحاري کوونکی و چې د چاودیدونکو موادو ډک موټر ته ملي شورا ته د ورننوتو په امنیتي کمربند کې 14 ورکړه او غوښتلې نورو حمله کوونکو ته د ننوتو لار خلاصه کړي. د دویمې 14 سره امنیتي ځواکونه ملي شورا ته ننوتل او د خلکو استازي او خبریالانې مسون ځای ته ولېږدول او یو په بل پسې په سیمه کې د 14 غږونه اوریدل کېدل. د کابل امنیه قومندان د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکي اته کسان و چې غوښتل یې د ولسي جرګې ته د نوتو دروازې ته ځان ورسوي، خو د یوه ساعت جنګ په موده کې ټول یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول.
یوه ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم یې په د پارلمان جنوبي کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی اووه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه د امنیتي ارګانو اووه واړه یې له منځه بوتلل چې استاد یې اوس هم په دې ساحه کې پراته دي.
دا چاودنه چې د دوشنبې په ورځ سهار شاوخوا 10 بجې پیل شوه، پکې د ولسي جرګې غړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د ملکي لسګونو کسانو د ټپي کېدو په اړه خبرونه خپره شوي دي. د عامې روغتیا وزارت اداري مرستیال عبدالبصیر سرور د استقلال په روغتون کې ازادي راډیو ته وویل تر غرمې 1:30 ملکي ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې پکې 15 ښځې هم شاملې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه د پیښې د پیښېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې غړي وایي کابو یوه میاشت مخکې دوی ته د همداسې یوې پیښې د پیښېدو ګواښ شوی و.
د ملي شورا پر ودانۍ د برید په اړه راپور مو اورېده. د برید په اړه په افغانستان کې دننه سیاستوالو او د نړیوالو ادارو چارواکو سخت غبرګون ښودلی. ملګرو ملتونو دا ډیموکراسۍ ته څرګنده او ښکاره بې احترامي بللې ده. جمهوري ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي چې دی وایي د روژې په مبارکه میاشت کې دغه حمله له اسلام سره ښکاره دښمني ده او عاملین جنایتکاران دي. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې واورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا په ودانۍ حمله د جنایتکارانو کار ګڼلی او ویلي دي چې دوی هیڅ دین او قانون نه مني. د جمهوری ریاست لخوا په دې اړه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر دغه حمله غندلی او دای د اسلام د دین سره ښکاره دښمنی ګڼلی ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره دغه حمله د دیموکراسۍ او قانوني احکامو په وړاندې څرګنده بې احترامي ګڼلی ده. په خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا سفارت په دې اړه د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا لغړو سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوي. په عینال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو اداري یا یونما هم په وی خبر پاڼه کې دغه حمله په افغانستان کې د دیموکراسۍ په وړاندې ښکارا توهین ګڼلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې یونما په داشان پیښو کې د ملکی کسانو مرګ ژوبلې ته اندېښمنه ده او د بشر د حقوقو د نړیوالو قوانینو پر رعایت ټینګار کوي. هغه قوانین چې طالبان او د جګړې ټولې ښکېلې خواوې پر ملکی کسانو د حملې پر وړاندې که هغه هر چیرته وي منه کوي. په عینال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له دفتر څخه هم په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا ډول حملې د افغانستان د امنیت، ملي حاکمیت او پرمختګ د بهرنیو بدبینو لخوا ترسره کیږي. په خبر پاڼه کې د ښاغلي کرزي لخوا ویل شوي چې دغه ډول حملې کله هم نشي کولای چې د افغانانو خپلواکۍ او پرمختګ ته زیان ورسوي.
د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ حملې په اړه د غبرګونونو په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ملي شورا پر ودانۍ د شوې حملې په شنډولو کې د لومړۍ لوا قومندانۍ خورا مهم رول لوبولی، ځکه د دفاع وزارت په وینا د لوا وکولی شوی چې ډیر ژر ټول برید کوونکي له منځه یوسي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران د دې لوا له قومندان بریج جنرال عبدالستار خټګر سره د دې حملې د څرنګوالي په اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دومره درنه حمله په دومره کم وخت کې څنګه شنډه شوه.
لاس لاس بجے د خپل اصل کو ادارہ میں رٹو لکڑی وغیرہ سره میں خبریں کول کہ میں پارلمان خوتا دراس ہو اگر منگ لے وطن از دے دا او پزم بند دے کہ دما شپک دیس نفر پا پارلمان کی حالتا معزف دی دا خل کو داستاز و امنیت دا پارا دا غا انتحاری موٹر راغل دا منگ دا پرسونل دا کانک سر جنگ ولائی و پا دے وقت کہ زه یو سات مخ کې د پرسونل سره وغږیدم ورته مې چې وزیر صاحب د فونن راځي پارلمان ته نن مهمه ورځ ده، ډیر احتیاط کوي. دوی په کانکس کې یو نفر هم نه و، کچېره په کانکس کې وای ټول وژل کېدل. دوی ټول بیرون و چې کانکس سره ته انفجار ورکړای راسان دوی نه نوتل چې نه نوتل مخ کې د دې نه چې پارلمان دروازې ته ورسېږي وو وړه عملته د پښو نه واچول شو وشتل شو او په زمن دی کې 3 میله راکټ، 4 میله کلاشینکوف مختلف نه و، شاجورونه مختلف نه و، مهمات راکټونه دا ټول ور سره ټولم ته نه ونیو.
او دا سی ویل کیږي چې دا په الته د پارلمان سره نږدې کوم سخت بلډینګونه چې دي کوم کورونه چې دي پاغه کې ځای په ځای شي وو. آیا دا رښتیا دي کنه دوی تاسو په خپل په خول دي؟
کې چې رښتیا را کړی ځکه دوی خو کابل ښار ته داخل شي وو کنه هر ځای کې چې وسیدلی و خو دوی خپل هدف ته ونه رسیدل. دوی راغله وخته چې پارلمان ته نه نوځي او نن په پارلمان باندې حمله وکړي.
تاسو د تاسو سره دوی مقاومت هم وکړو کنه مخکې لدې چې دوی مقاومت پیل کړي تاسو لوخه لمنځول
رښتیا درته وایم چې دیش تک مقاومت ونه کړ. هغه اصلي دیش د کو کې دوی خپل لمنځه لاړ مخکې لدې چې پارلمان دروازې ته ورسیږي.
دوی سره کوم ډول وسلې وي؟ دا وسلو په اړه کراته وایم من هغه چې لمنځول لاړل تاسو ورته نږدې لاړل
سرشنایي راکټونه ور سره سم او پیاده سالک کلاشینکوفونه ور سره.
د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه تاسو قیتې ته یا نور امنیتي ځواکونو ته څه نقصانات رسیدلي دي په دې پیخه کې؟
هیڅ چاته نه. صرف په غاول انتحاری چې د کنیک سره و جنګول یو پرشه د مود پرسونل د سرباز په پخا باندې لګیدلې.
د ملي شورا وبخه د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لومړی لوا د قومندان څرګندونې مو اوریده. بریج جنرال عبدالستار خټګر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملي شورا پر ودانې د نننی بریج د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
مخکې مو د ملي شورا پر ودانې د بریج په اړه راپورونه واوریدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم په تیره په شمال کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کندوز د دشت ارچي ولسوالي نن سهار د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولویده. له دې مخکې د جمعې په ورځ ناوخته د کندوز چاردرې ولسوالۍ هم سقوط کړی و. په دې اړه په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له چارواکو سره د خبرو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړی وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکې ځواکونه ونه رسیدل چې له کابل یې سقوط وکړ. هو د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدی په وینا چې پرته د نموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ 90 سلنه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې و. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمایزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قومندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغه ولسوالۍ سقوط وکړ. شاید چې د امنیت قومندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قومندان په یادو نامنوی کې لاس او یاد ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړي چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومو غوښتل چې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قومندان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. د یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندوز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
د کندوز د امنیتي حالت په اړه مې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د پخواني استازي او سیاستوال معین مرستیال نظر وپوښت. ښاغلي مرستیال د خبرو په پیل کې په کندوز او د شمال په نورو سیمو کې د امنیت د خرابېدو پر عواملو رڼا واچوله.
زه فکر کوم چې د کندوز
د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ زیات وخت را په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د قندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخت چې دا جنګونه شروع شوي نه دي، دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته به شرایط مساعد شوي دي. خاص
مرستیال صاحب ډیره بخښنه غواړم چې مرستیال صاحب دغه وسله والی ډلې چې تاسو یادوي چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسله والو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوي؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسله قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکین هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسله قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په قندوز کې پیل کړې دي او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې دا هغه سره تر اوسه پورې پاتې شوې دي چې پرون ابل شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغه سې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. کوم وروستۍ اطلاعات چې د ارشیف په باب ورسېدل، د درې ورځو نه را په دې خوا حکومتي افرادو د ولسوالو قومندان او نورو راتلو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د ارشیف ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې موږ سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته پارکیخې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی. هغه سبا چې طالبانو ته پارکیخې په لاس ورغلې ده، مرمۍ نشته دی. دا په دې معنا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. پارکیخې مطلق جنګ نه دی شوی. د دې په دې خو د حکومت علي اراکینو تختیدل پیل شوی دی. ولسوال او قومندان نور حکیم ته تللی دی. اول شار دوخته مخکې درنا دی، هر څه پری خودلو بدون جنگ، بدون هیڅ چی دی نور سړی تر لاس نه کړل.
بله مرستیال صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې دغه چارواکي چې تاسو وایي سیمه یې پریښې ده او پخپله له خپلو کورنیو سره له سیمې وتلي دي، دا د نوې ادارې لخوا ټاکل شوي چارواکي دي که د پخوانۍ ادارې کسان دي؟
ځینې په دې وروستیو کې د امنیتي قواوو په چوکاټ کې ټاکل شوي وو. د یوې اونۍ لخوا د امنیت قومندان ټاکل شوی وو او ولسوال او نور اراکین پخواني کسان دي چې تر اوسه پورې هلته دي. دوهم علاقې هغه کسان د طالبانو په مقابل کې د قندوز په مقابل ولایت کې د اربکیو په نوم باندې او د محلي پولیسو په نوم باندې طالبانو په مقابل کې جنګېږي چې دوی ډېر پخوا بد ثوابت لري، ښه تجربه نه لري، خلک بد خاطرات لري. هغه حکومت د طالبانو په مقابل کې جنګېږي، د خلکو رضایتي نور هم زیات شولی.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د سقوط او د کندوز د امنیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم د خلکو خبرې واورو چې په کابل کې عام خلک په هیواد کې د رواني بې امنیتۍ په اړه څه نظر لري.
زنم محمد دی، د نامنی سره علت داده تی مشکلات داخلی یا خارجی، دو عامل باعث شوی که سبب نامنی در افغانستان.
زمان نوم علی شاه خان دی، خلیز زمان خان وسیدین که دی اساس خود منگزا خود اسلام پر شریع اغای که چی بوایی چه دا سچ نارواده دا جنگل بیا دی روزی پمیاشت که دا خو بیخی سچ نارواده چه یا جنگ یا مسلمان ملکی چه یا این پیجارات کهی خود دا بدبختی دا زمانگا چه شه خپل منس که سر اغای استو طول دی خارج دولت پر لازمان دی ایران پاکستان دی خارج دولتو لاز دا چه دمونگ با افغانستان مسلمانان رو را پتباکی پیه.
زمانم شاپایم د دینګران روسیدونکو زمونږ د افغانانو بیت فقید او د پردو لاسونو دی کی پاکستان شو دی ایران شو داسې کوونډي هوا ځنو افغانستان جوړېدل څنګه پرې دی چې دا قرار پاتې شي او اسلامي حکومت دلته جوړ شي.
د کابل خاریانو نظریات مو اوریدل په افغانستان کې د رواني بې امنیتۍ په اړه.
خبری مجله اوري
د حکومت اجرایه رئیس هیله څرګنده کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار به ژر تر ژره پیل شي. عبدالله عبدالله دا خبرې نن وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال وکړې او د ولسي جرګې غړو ته یې په خپلو کارونو کې د بریا غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخابات په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله په خپل وخت ونسول، د حکومت اجرایي رئیس وایي هیله ده د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژر تر ژره په خپل کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ وزیرانو شورا ته ویل هیله ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ سي.
مسئله دوام کار پارلمان افغانستان انشاءالله همزمان هست با اعلان زمان انتخابات.
شغل عبدالله وید پارلمان د کار د دوام موضوع د انتخاباتو لنیټه سره همزمان ده چې په خوشنۍ سره په خپل وخت ونسول. د غرض په انتخاباتي نظام کې به د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون لخوا اصلاحات راسي. هیله ده چې د دغه کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ سي.
اصلاحات انتخاباتي هم هر چی زودتر تکمیل شوه.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان 1409 کال په لومړیو کې د ولسمشر د فرمان لمخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات رامنځته سوه. د همدغو اختلافاتو له امله لاهمیت کمیسیون تر اوسه فعالیت نه دی پیل کړی چې دا کار د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې باید په پسرلي کې سوی وای د ځنډ لامل وګرځید. خو افغان ولسمشر د تېرو جمعې پر ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پورې د اوسنۍ جرګې کاري مدت هم دید کړه. د جمهور ریاست په اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل په انتخاباتو کې تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزې یادې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې حکومت به تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه او مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته په خپل وینا کې د غرض هیله څرګنده کړې چې د ولسي جرګې غړي به خپل کار په سمه توګه مخته یوسي.
از اینکه پارلمان افغانستان دوام داد به کار خود، توفیق مزید برای اعضای پارلمان افغانستان.
د افغانستان پارلمان خپل کار ته دوام ورکړ او د نظام د قانون کېدو او له چارو څخه د لاښه څارنې بریالیتوب غواړم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکل تر هوډاندې کړی دی چې پکې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه شامل دي. خو دا چې دا کمیسیون به کله په کار پیل وکړي او څومره به د انتخاباتي سیستم په اصلاح کې بریالی وي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري او دا هم د دې خبرونې وروستۍ موضوع. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي چې امریکا او ناټو باید د روسیې پر وړاندې یو ځواکمن خو موازي دریځ غوره کړي. ټاکل شوی چې ښاغلی کارټر دا اونۍ په استونیا کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
اشتون کارټر چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه په ناټو سرمشریزه کې روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره برخه اخلي، ویلي چې غواړي له روسیې سره د امریکا دواړخیزه یا موازي دریځ غوره کړي چې پکښې د روسیې د نظامي عملیاتو د مخنیوي لپاره د اروپا د نظامي ظرفیت ملاتړ کول هم شامل دی. کارټر نن په برلین کې د خپلې وینا پر مهال وویل، موږ له روسیې سره توده جګړه خو پرېږده، سړه جګړه لا نه غواړو. موږ نه غواړو روسیه مو دښمن سي، خو هیڅ ډول غلطیانې به نه کوو. موږ به د خپلو متحدانو، د نړیوالو قوانینو او د مثبت راتلونکي دفاع کوو. اروپا ته د خپل سفر پر مهال د یک شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي و چې دی ډاډه نه دی چې پوټین به په ګڼ شمېر مواردو کې خپل دریځ تغیر کړي، خو ده ویلي متحدان باید دوه ډوله وسیله وکاروي چې ځینې له روسیې سره د یو شمېر مسایلو په اړه په کار کولو او ځینې د مسکو تیری ته پر ځواب ورکولو متمرکز وي. د زیاته کړې چې په همدې حال کې متحدان د تروریزم پر وړاندې د په جګړه کې او له ایران سره په اټومي موافقه کې مسکو ته اړتیا لري. کارټر په داسې حال کې برلین ته تللی دی چې ټاکل شوی د اروپایي اتحادیه به تر راتلونکي جنوري میاشتې پورې د روسیې پر وړاندې اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي څو ورباندې د اوکراین د کړکیچ سره اړوند فشار وساتي. له دې مخکې پوټین اعلان کړی و چې دی به په نړیوالو بالستیک توغندیو کې 40 نور اضافه کړي چې د هر ډول توغندي ضد سیستم ماتولای شي. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ د توغندیو په اړه پوټین خبرې د اټومي وسلو څرګندونه وبللې. کارټر دا ناوړه چلند وباله. کارټر به استونیا ته ولاړ سي چې د ناټو هیوادونو د دفاع وزیرانو په سرمشریزه کې روانه اونۍ برخه واخلي. د سرمشریزه له مهمو ټکو څخه به یو داوي چې امریکا، ناټو او نور ملګري له کرملین سره څه ډول چلند وکړي. په داسې حال کې چې مسکو له اوکراین څخه کریمیا جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو نظامي ملاتړ کوي چې د اوکراین له حکومت سره جګړه وکړي.
قدر من اوریدونکو لده راپور سره ده خبری مجله پایت هم را ورسیدو داده امید مرزبان په استودیو کې د بلې نیم ساعت خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره امید جان سلامونه چې دراوړي د اوریدونکو لپاره
بارز سلام به شما هم آقای تکل همچنان به شنونده های عزیز امیدوارستم روز را به خوشی و روزه را به خوشی سپری کرده باشین. هرچند امروز حادثه در کابل هم رخ داد در جریان نشست ولسی جرگه، امروز انفجار در بیرون از ساختمان ولسی جرگه رخ داد. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت از شاهدان این رویداد هم خواهیم شنید. و همچنان میشنوید که رئیس اجرایی ابراز امیدواری کرده که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر به کارش آغاز کند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با زرغون منگل.
رئیس جمهور غنی و سرمنشی ناتو حمله بر شورای ملی افغانستان را محکوم کردند. بولسوالی دشت ارچی ولایت کندز به دست طالبان افتاد. گرمی آب و هوا در شهر کراچی پاکستان حدود 150 کشته به جا گذاشته است و ملل متحد اسرائیل و حماس را به جرایم جنگی متهم می کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی حمله تروریستی امروز بالای شورای ملی افغانستان را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که آقای غنی در صحبت تلفنی با عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد چگونگی این رویداد و وضعیت نماینده های مردم از وی خواهان معلومات شد. در این حال ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو حمله امروز کابل را تقبیح نموده و نیروهای افغان را سزاوار حمایت خواند.
I strongly condemn the attack on the Afghan parliament.
وی میگوید من حمله امروز بر پارلمان افغانستان را جدا تقبیح می کنم. این حمله بر دموکراسی است. نیروهای افغان از موازیشان دفاع می کنند. آنها و مردم افغانستان سزاوار حمایت کامل ما هستند. در این حال یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، سفارت‌های آمریکا و پاکستان در کابل با پخش خبرنامه‌ها حمله بالای شورای ملی افغانستان را تقبیح کردند. سفارت آمریکا گفته است که این حمله زشت نشان دهنده بی‌احترامی به دموکراسی و نقش قانون در افغانستان است. در حمله انتحاری امروز بر شورای ملی دو غیر نظامی کشته شده و بیش از 8 و 28 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل در مورد گفت
از اثر اینمی انتحاری که صورت گرفته تعداد 28 نفر هموطنهای ما که شامل 9 نفر طفل و زن هستند، سیاسر زن و خانم هستند و طفل هستند و متبقی از این مرد هستند.
در این رویداد به اعضای شورای ملی آسیب نرسیده است. جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. بر اساس یک خبر دیگر، امنیتی ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز صبح امروز سقوط کرد و در تصرف مخالفین موصل است. نصرالدین سعدی ولسوال دشت ارچی در صحبت با رادیو آزادی از سقوط این ولسوالی خبر داده گفت که مخالفین موصل از 2 روز به این طرف بالای مرکز دشت ارچی عملیات گسترده را بر راه انداخته بودند. این در حال است که 2 روز پیش ولسوالی چاردره این ولایت هم به کنترل مخالفین موصل افتاد. وزیر اقتصاد افغانستان میگوید با وجود کمک‌های 14 سال گذشته جامعه جهانی، هنوز هم 36% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. عبدالستار مراد امروز هنگام ارائه برنامه 100 روز کاریش این مسئله را ابراز داشت. و خبر آخر داخلی که رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری می کند که تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هر چیز زودتر تکمیل گردد. عبدالله در مورد امروز گفت
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاحات صورت خواهد گرفت که امید است که کار تکمیل تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم هر چیز زودتر تکمیل شود.
خبرهای جهان تا لحظات بعد.
رادیو آزادی
مقامات پاکستانی رقم کشته شدگان ناشی از موج هوای گرم در شهر کراچی را 148 نفر خواندند. حرارت در شهر بندری کراچی به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. ولی مقامات گفتند شاید در چند روز آینده وضعیت آب و هوا بهتر شود، ولی هوا گرم خواهد بود. محققان ملل متحد امروز گفتند که اسرائیل و گروه‌های مصالح فلسطینی تخطی‌های جدی را در جریان جنگ سال گذشته در غزه مرتکب شدند که می‌تواند به سطح جرایم جنگی حساب شود. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ایالات متحده و متحدینش نخواهند گذاشت که روسیه آنها را دوباره به گذشته بکشاند. کارتر در حال این مسئله را ابراز داشت که مسکو را متهم به تلاش ایجاد دوباره یک ساحه تحت نفوذ مشابه دوران شوروی سابق کرد. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا سند را تصویب کردند که تحریمات اقتصادی بر روسیه را به سبب دخالت آن کشور در امور اوکراین تا 6 ماه دیگر، یعنی تا ختم جنوری سال 2016 تمدید می کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا همچنان امروز رسما سند را تصویب کردند که بر اساس آن اولین مرحله عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان در مدیترانه آغاز می شود. و خبر آخر که الکسی سیپراس صدر اعظم یونان امروز در اجلاس رهبران کشورهای یوروزون شرکت داشت تا به توافق برای حل بحران قرضی کشورش دست یابد. سیپراس حین رسیدن به بروکسل به هدف ملاقات به قرض دهندگان یونان گفت ما برای رسیدن به یک توافق عملی اقتصادی به اینجا آمده ایم. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست از داشته های این برنامه.
در مورد غیابت اعضای محترم
لحظه انفجار امروز در عقب دروازه شورای ملی، این انفجار با درگیری مسلحانه همراه بود. شاهدان رویداد از چگونگی این حادثه میگویند.
بی طرف تیر شده ما سرک که میخواستم برم طرف شار، یک دفعه نپامیدیم یک گرم شد لرزش کرده به زمین، افتیدم در زمین.
رئیس اجرایه ابراز امیدواری کرده است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر به کارش آغاز کند. و ملل متحد میگوید که نیروهای مسلح اسرائیل و فلسطین در جنگ با خشونت‌های غیر انسانی عمل کردند. با سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همراه با همکارانم در این نیم ساعت از تازه ترین ها به شما میگویم. شورای ملی افغانستان را امروز یک انفجار نیرومند تکان داد. وکیلان انتظار داشتند که نامزد وزارت دفاع به آنها معرفی شود، اما این انفجار که حمله افراد مسلح را نیز در پی داشت نشست را برهم زد. قرار بود معاون دوم رئیس جمهور محمد معصوم ستانکزی را به حیث نامزد وزارت دفاع و پارلمان معرفی کند. مسئولیت حمله امروز را طالبان به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر از نظیفه محبوبی.
بر اساس اجندای ولسی جرگه قرار بود معاون دوم رئیس جمهور معصوم ستانکزی نامزد وزیر دفاع را برای گرفتن رأی به این مجلس معرفی کند. در بحث آزاد جلسه عمومی نیز وکلا از ناامنی ها سخن میزنند، از ناکارایی حکومت در تامین امنیت افغانستان و حتی آوردن داعش به گونه عمدی به این کشور. قدرت الله زکی یکی از نمایندگان است که پیش از رویداد از آمدن دامن ناامنی ها به دروازه های شورای ملی و ریاست جمهوری هشدار میدهد.
دولت مرکزی خواهش ما نیست، هر از مردم افغانستان امین امنیت را کرده میتونه مردانوار بیان بگن، اگر مشکل داره اگر نمیتونه بر ما بگن که مجبور ما خود ما در پالی برادرای خود رفته استاد شدیم.
تمامی نمایندگان پیش از این رویداد از چگونگی شدت ناامنی ها در کشور نگرانی میکنند، حکومت را کور و مصلحت گرا خطاب میکنند، اما شاید بی خبر از این که مهاجمان انتحاری خودشان را تو دروازه های شورای ملی رساند. با پایان بحث آزاد، عبدالرؤوف ابراهیمی از هیئت اداری خواست تا سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور را برای معرفی نامزد وزیر دفاع به داخل تالار اجازه دهند. اما صدای وحشتناک نظم این مجلس را برهم می زند.
از دارالانشا خواهش می کنم میهمانان تشریف آورده باشند، دعوت بتن. خلیل در مورد غیابت اعضای محترم نترسیم، هیچ گپی نیست، نترسیم، وکیل صدا میکنم.
شیشه های مقابل من در دفتر رسانه های شورای ملی از هم پاشید و نمایندگان مردم که آن طرف همین شیشه قرار دارند با سر و صدا از مجلس بیرون می شتابند. در لحظات نخست با این همه ترس و وحشت نمایندگان احساس می کنند که شاید شورتی برق بوده باشد.
شارتی برق است.
اما نه، این صدای نخستین انفجاری به گفته قمندان امنیه کابل بود. مرد انتحار کننده نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی دیوار وزارت تجارت و کمربند امنیتی شورای ملی میکوبد و راه را برای دیگر مهاجمان باز میکند. اما با صدای انفجار دوم نیروهای امنیتی به سوی مجلس عمومی شتافتند و تمامی نمایندگان و خبرنگاران را جایی که نسبتاً مسئول بود انتقال دادند. صدای انفجارهای پیهم و تیراندازی به گونه پراگنده شدت گرفت. در بیرون از ساختمان شورای ملی صدای 8 انفجار شنیده شد و مهاجمان انتحاری که به گفته عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل 8 تن بودند، یکی پی هم در تلاش رساندن به دروازه های ورودی پارلمان بودند که پس از یک ساعت درگیری نیروهای امنیتی توانستند تمامی آنان را از پا درآورند.
امی از نفر مهاجم بود که از هر عرف بشد بیند. از اثر اینمی انتحاری که صورت گرفت، تعداد 28 نفر هموطنای ما که شامل 9 نفر طفل و زن هستند، سیاسر زن و خانم هستند و متبقی از این مرد هستند، بعض چیزا اینا مجروح شده بودند. 2 نفر شهید داریم که یک خانم است که در مسترک شهید شده بود و یک دختر خانم.
ظاهراً در داخل ساختمان شورای ملی نیز انفجار رخ داده است، چنان که شیرولی وردک یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در تماس با رادیو آزادی این موضوع را میگوید و به گفته او مهاجمان توانستند حتی مواد انفجاری را به کمک شخص داخل ساختمان شورای ملی چند روز پیش از این رویداد جابجا کنند و میگوید که یک ماه پیش نیز برای آنان از وقوع چنین رویداد هشدار داده شده بود. با این همه این رویداد ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد و پس از یک ساعت درگیری و صدای 10 انفجار پایان یافت. با این همه قماندانی امنیه کابل میگوید در این رویداد به نیروهای امنیتی و نمایندگان مردم در پارلمان آسیبی نرسیده است، اما 28 غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتن و 2 غیر نظامی دیگر که مشمول یک خانم و یک دختر نوجوان است کشته شدند. با این همه شاهدان عینی میگویند که صدای انفجار به پیمانه شدت داشت که حتی آنان را از هوش برد و از تلفات چیزی نمی دانند.
این طرف چیر شده ما سرک که میخواستم برم طرف شار. یک دفعه نپامیدم یک گرم شد لرزش کرده به زمین. افتیدم در زمین. که بچه ما وار نشده باشه گوشه ما درد میکنم یاره.
با این همه وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این رویداد 31 غیر نظامی زخم برداشتند و 2 تن دیگرشان کشته شدند. این رویداد ساعت 10 پیش از چاشت امروز رخ داد و پس از یک ساعت درگیری پایان یافت.
سازمان ملل متحد حمله امروز بالای ساختمان شورای ملی افغانستان را به شدت محکوم کرده است. تادامیچی یاماموتو، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، گفته است که حمله امروز که مسئولیت آن را طالبان به دوش گرفتند، اهانت آشکار و عمدی به دموکراسی در افغانستان است. سفارت آمریکا نیز با نشر یک اعلامیه این رویداد را محکوم کرده و آن را نشانه از بی احترامی به دموکراسی و حاکمیت قانون دانسته است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نیز با نشر یک اعلامیه این حمله را محکوم کرد. بیشتر از جمشید حبیب‌زاده می‌شنویم.
رئیس جمهور اشرف غنی حمله بالای ساختمان شورای ملی افغانستان را کار جنایتکاران دانسته که به باور وی به هیچ دین و قانون پایبند نیستند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور این حمله را تقبیح کرده و آن را دشمنی آشکار با دین اسلام خوانده است. در این حال سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه این حمله مخالفین مسلح را بالای شورای ملی به احترامی آشکار به دموکراسی و احکام قانون دانسته است. همچنان در اعلامیه سفارت آمریکا مراتب همدردیش با مردم افغانستان و خاصتاً اعضای شورای ملی که این رویداد را پشت سر گذاشتند ابراز کرده است. در این حال یونمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان این حمله را توهین آشکار به مردم سالاری در این کشور دانسته است. در اعلامیه آمده است که یونما به خاطر تلفات افراد ملکی در همچون رویدادها نگران است و بر رعایت قوانین بین المللی حقوق بشری تاکید می‌ورزد، قوانینی که طالبان و تمامی طرف‌های درگیر جنگ را مانع می‌شود تا از حمله بالای افراد ملکی در هر جایی که باشند دست بردارند. در این حال دفتر حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این گونه حملات از سوی بدخواهان خارجی امنیت، حاکمیت ملی و ترقی افغانستان صورت می‌گیرد. حامد کرزی گفته که این گونه حملات هرگز نمی‌تواند به استقلال و ترقی افغان‌ها زیان برساند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتوه شما قضاوت کنید. و حالا هم میریم به شمال افغانستان در ولایت کندوز که تازه دو ولسوالی به چنگ طالبان افتاده است. چند پیش طالبان ولسوالی چاردره را تصرف کرده بودند، اما حالا گزارش میشود که آنها همچنان ولسوالی دشت ارچی را تصرف کردند. اجمل آریان خبرنگار ما از رادیو از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندوز تازه ترین ها را میگوید.
جنرال مرادعلی که به خاطر بازپسگیری ولسوالی چاردره آمده بودند یا در جریان مصادره گفتند که عملیات ما را اندازی گردید، ولی گفت برای ما مهم نیست که ما به فعلا یا فردا یا به زودترین فرصت ولسوالی چاردره را ما تصرف کنیم که ما از نظام نظامی خود کار بگیریم، به شکل تدریجی عملیات خود را به پیش ببریم که به نیروهای نظامی و همچنان به افراد ملکی که به ما آسیبی نرسه.
به مردم ملکی آیا آسیب رسیده؟
مردم ملکی از ولسوالی چاردره بیش از 3000 فامیل بر اساس معلومات اواره شدن، یعنی بجا شدن که با اوارهی که قبلا 18000 فامیل بجا شده بودن از نقاط مختلف کندوز به او افزوده شده و تا کنون از ولسوالی چاردره ولسوالی دشترکی از بجا شدگان کدام خبر نیست، چون راه ها بجز راهی که به طرف ولسوالی خوجاغار تخار بوده باز بوده، دیگر را طالبان محدود کرده بوده.
مردم در شهر کندوز در چه وضع به سر میبرند؟ چقدر نگران کننده است این خبرهایی که به گوششان میرسه؟
خیلی مردم خیلی نگران هستند. او لنگ و بوی قبلی در شهر کندوز نمانده، گرچه کندوز مرکز زون شمال شرق بود، نسبتا در گذشته بسیار گیربار مردم بود، هم گیربار ترافیک، ولی در این شب روز جاده ها خالی است، دکان ها هم بسیار کم باز است. اکثر مردم حتی فامیلای خود به ساحات امن مثلا مزار شریف کابل انتقال دادن.
مردم چقدر باور دارن روی توانمندی های نیروهای امنیتی افغانستان؟
در مجموع تمام مردم بالای نیروهای امنیتی خودشان باور دارن. آنها میبین که نیروهای دولتی سربازای اردو هستن، امنیت ملی هست یا پلیس هستن می جنگن، اما در راست که اگر یا میگن اگر افراد درست و شایسته و با مدیر وجود نداشته باشه پلیس چیزی کرده نمیتونه. اگر در راست آدم های قوی قرار داشته باشن، اگر هماهنگی قوی یا اگر فرماندهی قوی وجود داشته باشه میتونه ضرورت به کمیت بیشتر نیست، اما تعداد کم هم میتونن که اثرگذار باشه، بتونن که ولسوالی را ولسوالی چاردره را و دشترچی را از دست مخالفان مسلح دولت بیرون سازن.
اجمل آریان خبرنگار ما در ولایت کندوز است و اوضاع در کندوز با دقت از نزدیک دنبال میکنه و خبرهای تازه را با ما و شما شنونده ها به زودترین فرصت در میان میگذارم. و ما حالا گزارش دیگری در رابطه با اظهارات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان. آقای عبدالله گفته که امیدوار است که تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی تکمیل شود و این کمیسیون آغاز به کار کند. آقای عبدالله امروز در جلسه شورای وزیران با بیان این مطلب همچنان خواهان موفقیت اعضای ولسی جرگه در امور کاریشان شده است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
در حالی که انتخابات ولسی جرگه به نسبت تأخیر در اصلاح سیستم نظام انتخاباتی به وقت معین آن برگزار نگردید، رئیس اجرایی حکومت برازه امیدواری می کند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هر چیز زودتر به کارش آغاز نماید. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت امیدوار است که تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به زودی تکمیل گردد.
مسئله دوام کار پارلمان افغانستان انشاءالله همزمان هست با اعلان زمان انتخابات که متاسفانه به وقتش صورت گرفته نتانست انتخابات پارلمانی و همچنان اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاحات صورت خواهد گرفت. امید است که کار تکمیل تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم هر چه زودتر تکمیل شود.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در اوایل سال 1394 به اساس فرمان رئیس جمهور غنی ایجاد گردید، اما بعداً بالای ترکیب این کمیسیون میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی اختلافات به وجود آمد. گفته می شود به اساس همین اختلافات کمیسیون یاد شده تا حال فعالیتش را آغاز نکرده و این کار سبب تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه گردید. اما رئیس جمهور غنی روز جمعه هفته گذشته با صدور یک اعلامیه گفت که اعضای ولسی جرگه الی برگزاری انتخابات به کارشان ادامه بدهند. در اعلامیه ریاست جمهوری عوامل تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه مشکلات تکنیکی، مالی و امنیتی خوانده شده بود. در اعلامیه همچنان تذکر رفته بود که تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری و تقویم انتخابات اعلام می‌گردد. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حین سخنرانیش در جلسه شورای وزیران ابراز امیدواری کرد که اعضای ولسی جرگه وظایفشان را به وجه درست آن به پیش ببرند.
از اینکه پارلمان افغانستان دوام داد به کار خود، توفیق مزید برای اعضای پارلمان افغانستان در تحکیم پایه‌های نظام، در قانونمند شدن بهتر اداره کشور ما و در نظارت بهتر از امور حکومت برشان از خداوند توفیق می‌خواهیم.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که طرحی را به خاطر اصلاح سیستم نظام انتخابات به رئیس جمهور فرستاده که شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت برای اصلاح این سیستم و فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد. اما اینکه این کمیسیون چه زمانی به کار آغاز کرده و تا چه اندازه در اصلاح سیستم نظام انتخابات موفقانه عمل خواهد کرد، مسئله است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پارلمان ایران دیروز با تصویب یک لایحه صلاحیت‌های خودش را در مورد توافقنامه اتمی این کشور با کشورهای بزرگ جهان مشخص ساخت. بر اساس این لایحه که روز چهارشنبه هفته گذشته به پارلمان پیشکش شده بود، معیارهای مشخص برای پذیرفتن هر نوع توافقنامه توسط تهران وضع شده است. آرش همایون جزئیات این موضوع را دارد.
پارلمان ایران با تصویب یک لایحه‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته ارائه شده بود، با محدود ساختن صلاحیت‌های خودش معیارهای شدیدی را مشخص ساخت که با در نظر داشته آن ایران می‌تواند هر توافقنامه‌ای را بپذیرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، با تصویب این لایحه پارلمان ایران نگرانی را از میان برداشت که نمایندگان پارلمان می توانستند نسخه توافقنامه نهایی در مورد برنامه اتمی این کشور را رد کنند. پارلمان ایران با تصویب لایحه جدید و محدود ساختن صلاحیت‌های خودش، صلاحیت بیشتر به حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور داده است. بر اساس این لایحه، نظارت رسمی هر نوع توافقنامه از دست نمایندگان پارلمان خارج شد، اما در عوض حق نظارت به شورای عالی امنیت ملی این کشور داده شده است. شورایی که از وزرا و قماندانان انتخاب شده توسط شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران تشکیل شده است. شورای امنیت ملی ایران توسط حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور ریاست شده و توسط آیت الله علی خامنه ای کنترل می شود که در مورد هر نوع توافقنامه روی برنامه اتمی حرف آخر را می زند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران بعد از آن که از جمله 290 نماینده 199 نماینده پارلمان این کشور به این لایحه رای موافق دادند اظهار داشت. ما نباید دست‌های رهبر را ببندیم. هر فیصله‌ای را که رهبر در این مورد بکند، ما باید در پارلمان از آن فرمانبرداری کنیم. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شدت برای رسیدن به یک توافقنامه روی برنامه اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان تلاش می‌کند. فدریکا موگرینی مسئول امور خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا روز دوشنبه قبل از آغاز اجلاس وزرای خارجه این اتحادیه در لوکسمبورگ با اشاره به گفتگوها با ایران به خبرنگاران گفت: بعد از اجلاس شورای امور خارجی اتحادیه اروپا ما نیز در اینجا ملاقات خواهیم داشت. من و سه همکارم از آلمان، فرانسه و بریتانیا با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات میکنیم و در حالی که به مرحله آخر گفتگوها روی برنامه اتمی ایران داخل میشویم روی مسائل اساسی صحبت خواهیم کرد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن و ناتو به تدابیر قوی و اما متعادل در برابر روسیه نیاز دارند. اما آشتون کارتر که امروز در آغاز سفر دوره‌ایش به اروپا در برلین صحبت می‌کرد گفت که نه تنها جنگ گرم بلکه حتی خواهان جنگ سرد هم با روسیه نیست. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را ارائه می‌کند.
وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده و متحدینش نخواهند گذاشت که روسیه آنها را دوباره به گذشته بکشاند. آشتون کارتر در حال این مسئله را بیان کرد که مسکو به تلاش ایجاد دوباره یک ساحه تحت نفوذ مشابه دوران شوروی سابق متهم است. وزیر دفاع آمریکا که در برلین سخنرانی میکرد گفت اشتباه نکنید، ما از متحدین خود، از نظم جهانی که بر اساس قوانین استوار است و از آینده مثبتی که این قوانین در بر خواهد داشت دفاع خواهیم کرد. قبل از این آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که در راه سفر به اروپا امروز با خبرنگاران صحبت میکرد گفت متحدین باید تدابیر دو جانبه را با روسیه در پیش گیرند، یعنی در برخی مسائل با این کشور مشترکاً کار کنند و در عین زمان باید در جلوگیری و پاسخ به تهاجم مسکو در حال مقابله باشند. آشتون کارتر که برای اولین بار پس از اینکه به حیث وزیر دفاع آمریکا تعیین شد در این هفته در اجلاس وزرای دفاع ناتو شرکت میکند گفت او میخواهد تدابیر متعادل را مطرح کند که شامل تقویت توانایی نظامی اروپا برای جلوگیری از اقدامات نظامی روسیه باشد. وزیر دفاع آمریکا گفت همزمان با این متحدین در مبارزه با تروریسم و رسیدن به موافقتنامه اتمی با ایران نیاز به همکاری مسکو دارند. سفر آقای کارتر به اروپا در حال صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا به خاطر وضع فشار بر مسکو روی بحران در شرق اوکراین تظاهرات اقتصادی علیه روسیه را تا ماه جنوری سال آینده تمدید کرد. این تصمیم اتحادیه اروپا به دنبال اعلان پوتین اتخاذ می شود که گویا او 40 راکت جدید قاره پیمای بالستیک می سازد که قابلیت دفع هر گونه راکت را دارد. اظهارات ولادیمیر پوتین در باره این راکت ها در برابر قدرت نمایی استعی یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو بود که آشتون کارتر آن را رفتار نامناسب خوانده است. وزیر دفاع آمریکا به دنبال سخنرانی در برلین به استونیا سفر خواهد کرد و در نهایت در اجلاس وزرای دفاع ناتو اشتراک می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. محققان ملل متحد میگویند که اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی تخطی‌های جدی را در جریان جنگ سال گذشته در غزه مرتکب شدند که می‌تواند به سطح جرایم جنگی حساب شوند. ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این گزارش را انتقاد کرده و آن را ضیاع وقت می‌خواند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
کمیسیون تحقیقاتی در مورد جنگ سال 2014 در غزه امروز اعلان کرد که معلومات را جمع‌آوری کرده است که نشان دهنده جرایم احتمالی جنگی از سوی اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی در جنگ غزه می باشد. این کمیسیون بعد از تحقیقات یک ساله‌اش در گزارش از اسرائیل خواست درباره اهدافی که مورد حمله قرار داده بود جزئیات بدهد تا یک منبع مستقل در مورد این حملات که در آن حدود 1500 غیر نظامی کشته شده و هزاران خانه تخریب گردیدند قضاوت کند. این کمیته مستقل که رهبری آن را مری مکوان دیویز آمریکایی به عهده دارد، کشتن کسانی را توسط گروه‌های فلسطینی محکوم کرد که به اتهام همکاری با اسرائیل از سوی گروه‌های فلسطینی اعدام شدند. دیویس گفت این گروه‌ها با این کارشان جرایم جنگی را مرتکب شدند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قبل از نشر این گزارش آن را مورد انتقاد قرار داده و گزارش را ضیاع وقت خواند. نتانیاهو گفت راپور اسرائیل در مورد جنگ غزه که در 14 جون منتشر شد و یک گزارش غیر رسمی دیگر که از سوی جنرالان متقاعد غربی تهیه شده است، واقعیت موجود عقب این جنگ را نشان می دهند.
بر اساس این دو سند، اسرائیل برای جلوگیری از تلفات ملکی تلاش زیاد کرد. این گزارش ها همچنان گفتند تندروان حماس به طور عمدی غیر نظامیان اسرائیلی را هدف قرار داده و از مردم خود به حیث سپهر انسانی استفاده کردند.
زرغون منگل گزارش میداد. با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج من و همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. در ادامه شب برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید.